د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکم تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خپرونو په شروع ګړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. د نن د چهارشنبه ورځ ده او د 2013 کال د جنوري د میاشتې 3 تاریخ دی. له نهو څخه تر 10 بجو په دې ګړی کې تاسو بېلابېل رپورټونه لرو. یوه نیمه سندره هم درته خپرو. مصر به په دې خپرونه کې ملیحا میرزاده هم یا هغه به تاسو ته خبرونه وایي. راځئ چې وایي
السلام علیکم. اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په کراچۍ کې د اخو ډا په تازه پیښو کې 2 کسان وژل شوي. افغان ولسمشر د هیواد په جیلونو کې په قیدیانو د تشدد د څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی او د اسرائیل په انتخاباتو کې د رایو شمیر د بنیامین نتنیاهو بریا ښایي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خوډه په تازه پیښو کې 2 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د وژنو پیښې د ښار په نوې کراچۍ منګوپیر سایټ مهاجر کیمپ او منظور کالونی په سیمه کې مخې ته راغلي دي. پولیس زیاتوي په دغه پیښو کې د حسن عالم په نامه یو ډاکټر او د مسلم لیگ نون ډلې 2 سیمه ییز عہدیداران هم په نښه شوي دي. د ډاکټرانو اتحادیې د ډاکټر حسن عالم په وژنه نن په کراچۍ کې د کار بندیز اعلان کړی دی. د ژغورنې ادارې وایي د ښار له بېلابېلو برخو څخه ورته په بورو کې د بندو شپږو کسانو مړي پلاس ورغلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په جیلونو کې پر قیدیانو د تشدد د څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د ملګرو ملتونو او افغان چارواکو جوړ دا پلاوی له هغه وروسته ټاکل کیږي چې ملګرو ملتونو د اتوار په ورځ خپره کړي رپورټ کې ویلي د دوی سره په خبرو کې د افغان جیلونو تر نیمایي زیاتو قیدیانو د تشدد او شکنجو شکایت کړي. نن د افغان ولسمشر له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پلاوی باید په 2 اونیو کې په دې اړه ولسمشر ته رپورټ ورکړي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هغه رپورټ په کلکه رد کړ چې ویلي وو په کابل او هرات ولایتونو کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې 10 تنه د یخنۍ له امله مړه شوي دي. په مړو کې 10 تنه ماشومان ښودل شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې او بیړني حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم یاس له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه رپورټ بے بنیاد او بالو او ویل
دا مونږ نه منو چې دغه تلفات ورته پېښ شوی دی. دا د مونږ لخوا هغه کمپونه چې سروي شوی دی ارزیابي شوی دی. دا بیخي حقیقت نه لري. نن ورځ هم موږ د عودت مهاجرین برابري کې هغه تماسونه چې درلودل هغه هم نه منو دا خبره.
په کابل کې د بیزای شو خلکو د یو کیمپ سوتنه اوسیدونکو مشال ریډیو ته تایید کړه چې یوازې د دوی په کیمپ کې سړې هوا 100 ماشومان وژلي دي او سربیره پر دې بېلابېلې ناروغۍ هم رامنځته کړې دي. د بشري حقوقو او لترهګری سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنر بن امرسن به رسمن په ولسی وګړو د بې پیلټ الوتکو د حملو د اثراتو په اړه څېړنه شروع کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د نهې په ورځ په یو بیان کې ویل چې امرسن به د زیارت په ورځ دغه څېړنه پیل کړي. په بیان کې ویل شوي چې په دې څېړنه کې به زیاته توجه په دې وي چې د ولسی خلکو د وژنې په اړه د رښتینی شواهدو کلک جاج واخیستل شي. امرسن به وروسته خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی مخې ته ایږدي چې د دا قسمه حملو د قانونیت او مناسبت په اړه د ریاستونو لخوا مؤثر آزاد او بېطرفه تحقیق کولو د ذمهوارو سره اړه لري. د امریکا د دفاع وزارت یا د پینټاګون چارواکي وایي په افغانستان کې لوړپوړی امریکایي کمانډر له هغه تورونو خلاص شو چې ګینی یوې غیر پوځي ښځې ته یې نامناسب ایمیل استولی و. د سمندري ځواکونو یا د مرین جنرل جان ایلن د تیر کال په نومبر کې تر پلټنو لاندې راغلو چې پرې تورونو یوې ښځې سره د ایمیلونو تبادله کړې وه چې هم له دې وجې ډیوډ پیټریس د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د مشرۍ نه استعفا ورکړه. ایلن د کوم ناسم چلند نه انکار کړی و. د امریکا صدر بارک اوباما د ایلن نوم په اروپا کې د نیټو ځواکونو د راتلونکي امریکایي کمانډر په توګه انتخاب کړو. امریکایي چارواکو ای پی خبري ایجنسی ته ویلي د پینټاګون لخوا د نهي دروازې فیصلې وروسته لا د اوباما انتظامیه فیصله نه ده کړې چې آیا دغه انتخاب پر مخ بوزي او که څنګه. د روس تبیړنی حالات وزارت شام نخپل زینی وګړي دراوستلو لپاره بیروت ته دوه جازونه لیږلي دي. روسی انتظامیه وای خو شاسل روسی وګړي په بس کې د لبنان سرحدي سیمه ته د نهه پورس یوړل شو او له بیروت به کورونو ته پرواز وکړي. چارواکو سونه ویل چې ولې جازونه د دمشق پر ځای بیروت ته ولېږل. خو رپورټونه وایي د دمشق هوایي میدان سره نږدې د حکومتي ځواکونو او مخالفو یاغیانو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. په اسرائیل کې د نهې د ورځې د عمومي انتخاباتو د رایو شمیر ښایي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا واک ترلاسه کوي، خو دا ځل یې واک کمزورې دی. د دریو اسرائیلي ټي وي چینلونو د رایو شمیر ښایي د نتنیاهو د مرکزي خلاصي ګوند لیکود پارټي او د خارجه چارو پخوانی وزیر اویګډار لیبرمن سخت کام پرستې ډلې اسرائیل بتینیو ترمنځ اتلاف دی چې یو دیش چوکۍ یې ګټلې دي. نتنیاهو خپلو ملاتړو ته وویل چې پراخه اتلاف به جوړوي. هغه دا هم وویل چې دا باوري کول چې ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي په لومړیتوب کې به شامل وي. دیوا یوول دا چې زمونږ مخامخ ته چیلنجونو په وړاندې کلک امنیت ته توجه زمونږ توجه ده، او اولنی چیلنج چې پخوا هم وو او اوس هم دی دا ده چې ایران د اټومي وسله ترلاسه کولو مخه نیول جاري وساتو. د اسرائیلو د انتخاباتو ړومبی رسمي نتیجه به نن په وروستي ساعتونو کې اعلان شي. د امریکا په ټیکساس ریاست کې پولیس وای په یو کالج کې یو شمیر کسان په ډزو ژوبل شوي دي. ځایي میډیا رپورټ ورکوي چې درې کسان زخمی شوي دي. په ټي وي فوټیج کې په شمالي هاریس کې د لون سټار کالج ودانې خودل شوي چې په بیړني حالاتو کې کارکونکي په سټریچرو او امبولانسونو کې د خلکو پاچولو کې مرسته کوي. ځایي پولیس وای یو کس یې نیولې دی، خو دا یې نه ده واضح کړې آیا دغه کس مشکوک دی او که څنګه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه مو له ملیحا میرزاده څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ درته د دې رپورټونو تفصیل دروړو. کراچی کې د بدامنیو په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر د افغانستان په جیلونو کې د تشدد د تورونو څړول لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر یو پلاوی وټاکل چې تر دوه اونۍ پورې د دې نتیجې د افغانستان ریاست جمهوریت وړاندې کړي.
له گورنر راج وروسته د بلوچستان او د سرخر کوټي حالات څنګه دي؟
تقریبا یو نیم سل کم و بیش عرب روپۍ د دولت څخه لاسته راغلي دي. رشوت خوري په ذریعه باندې، د خورولو په ذریعه باندې، د وزیرانو لخوا ده په دې باندې کیسونه جوړ شوي نه، نو تر هغو پورې ولس بیا هغه په اطمینان نشي کېدلی.
کورمه کې د میزل یا شری پر ضد درې ورځنی واکسین کمپاین شروع شوه. مشال ریډیو خبری او زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدلی شي. دا وخت له کراچی څخه زموږ همکار ظفر کریمی موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ظفر سلام شي.
ډیره مننه بشیر ګوخ.
ظفر، لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې واوریدل چې په کراچی کې د بدامنیو په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي، نو که اوریدونکو ته په دې اړه باندې نور تفصیل ورکړي.
جی بشیر، د بدامنۍ دا پیښې چې دي ماښام راسې زیاتې شوې دي. د پولیس چارواکو سره چې زما خبرې وشوې، نو هغوی وایي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې کسان وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې په دغې کسانو کې یو ډاکټر او د مسلم لیگ نواز ډلې، دوه سیمه ییزو عہدیداران او دغه شان د سی ای ډی پولیسو، کوم چې په کراچۍ ښار کې د ملیټنټس په خلاف باندې کوم اپریشن کوي، دا یو پولیس افسر پکې وژل شوی دی. پولیس وایي چې د تشدد د پیښې چې دي د ښار په منګوپیر سایډ، کډه مارکیټ او ډیفنس په سیمه کې چې دغه کسان پکې وژل شوی دي. زه به تاسو ته دا ووایم چې کوم ډاکټر وژل شوی دی، نو هغه د نوې کراچۍ د سرکاري هسپتال پخوانی میډیکل سپرډنټو چې د په وجنه باندې نن د کراچۍ ډاکټران بندیزو ملان کړی دی چې د وجنه د کراچۍ هغه هسپتالونه چې سرکاري هسپتالونه دي په هغې کې کار هم اغېزمن شوی دی.
که او د کوم کسان چې وژل شوي دي د دې چارواکي څه وایي ظفر چې دا ځکه چې په کراچۍ کې خو بیلابیل قسمه وژنې کیږي، هدفي وژنې هم هلته شته دی، په سیاسي بنیادونو هم کیږي، په فرقه ییزو وژنو کې هم خلکو ژوند د لاسه ورکړی، نو دغه کسان چې وژل شوي دي د دې څه وجه ده؟ د مختلف کسان چې وژل شوي
دې کې بشیر د ژغورنې ادارې وایي چې په دې کې شپږ کسان مړي دی، ته هغه په لاس ورغلي دي چې هغه په بوریو کې بندو. دغه شان چې دغه کم دوه کسان دي ما چرته ویل د مسلم لیگ نواز ډلې سره د دې تعلق دی، نو دې ټولو وجنو ته چې سړی ګوري نو دا یو قسم هدف وجنه ښکاري، ځکه چې یو سړی ول تختول کېږي بیا هغه وجل کېږي او بیا بورۍ کې هغه بندېږي د هغه مړی ورته ول کېږي، نو دې نه دا ښکاره ښکاري چې دا د کم پخار کې چې د کومې پیښې روانې دي په سیاسي بنیادونو باندې یا په لسانی بنیادونو باندې یا د دې نورې مختلفې وجې دي. پولیس چارواکي د دې ډېرې وجې ښایي، لکه دغه شان په دې کې د سی ای ډي پولیسو کوم چارواکي چې وژل شوی دی، لکه چې به مخکې ماته د ناقانونه ګرځول شوی دی یو تن احمد مروت هغه په ټلیفون باندې وویل د جندالله ډلې چې دا دوی وژلی دی. دغه شان مختلفې وجې دي چې په کراچۍ ښار کې روانې دي چې په هغې کې پولیس چارواکي هم وژل کېږي او سیاسي خلک هم پکې وژل کېږي او د مذهبي ګوندونو خلک هم پکې وژل کېږي.
سمه ده، ډېره مننه ظفر کوردی وده.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه پل وشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منتا کم دو بجو، ستونزی او سرکار په او منتا دا پاسا دو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منتا کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخی پغاړه په اتویش منتا کم پینزو بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو هم د نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ، د دې ترڅنګ نور ګڼ ریپورتونه او خبرونه هم درته لرو. زموږ یو همکار له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په لیکه د سراج ظهیر ته ورزو او هغه سره خبرې کوو. سراج، ستړی مه شئ. سراج، تاسو زموږ آواز اورئ؟
جی
نو بس اوریدونکو ته کدغه وای چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سینټ کې کومې خبرې کړې دي، کداغه تفصیل ورته ورکه چې د څویل
جی بشیر ګواخ څنګه چې تاسو ویلې چې د پاکستان وزیر خارجه هینا رواني کړ چې دا کوم بیان ورکړی دی. نو بشیر ګواخ زه به تاسو دا ویم چې دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې هم په دغه ورځ باندې د پاکستان کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن چې دی هغه د هینا رواني کړ سره ملاقات وکړو او په ملاقات کې د پاکستان او د امریکای په اړیکو باندې خبرې وشوې، په منطقه کې د امن لپاره او دغه شان د مشترکه مفاداتو په اړه باندې خبرې اترې وشوې. خو بشیر ګواخ په ندی وړاندې په سینټ کې چې کومه غونډه وه په هغې کې هینا رواني کړ دا خبر وکړه چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د ډرون حملې چې کومې جاري ساتل شوې دي او په دغې حواله چې د نوي قانون په لپاره د امریکای کانګرس د اجازت په هکله کوم رپورټونه په میډیا کې راغلي دي، نو دې وویل چې هغه رپورټونه مالوس دي دا بالکل صحیح نه دي، ځکه چې مونږ د ډرون حملو په حواله چې کومه دریځ دی کوم موقف دی مونږ په هغې باندې قایم یو چې دا د سرحدونو یا د پولو د قانون خلاف ورزي ده او مونږ دا مسله چې کومه دا مخکې مونږ راوچته کړې ده اوس به هم راوچته کړو او د امریکای د لوړ پوړو یا د اعلی چارواکو سره کوم چې په قانون کې ناست وي هغوی سره به مونږ دا مسله راوچتو چې د دې یو حل راوباسلی شي. جی
او د هینا رواني کړ چې کوم ملاقات کړو د پاکستان د سفیر سره، په هغه ملاقات باندې دې خبرې کړې دي په دغه سنټ کې چې دې څه ویلې او په کوم خبرو باندې سره دواړو تبادله خیال وکړو؟
نا بشیر په دغه په حواله سره په سینټ کې دی هیڅ داسې قسمت خبره نه کړي. د یو تاسو په جواب کې د ډرون حملو چیرې تاسو ډرون حملو پالیسي باندې سوې نو هغه هم دغه خبرو په داسې کومه وړاندې وکړه چې مونږ په دې دریض باندې کلک ولاړ یو.
ښه، ډېره مننه سراج ظهیر کوردی ودان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور
دا مشال ریډیو ده
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. اوس یو رپورت له افغانستان درورو. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په جیلونو کې پر قیدیانو د تشدد د څیړلو د تشدد د تورونو د څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. له دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی یو رپورټ خپور کړو. په رپورټ کې دا ویلي وو چې ډیرو بندیانو ورته ویلي چې په دوی باندې په افغان جیلونو کې تشدد کیږي او د شکنجې لاندې وي. زبیر رجمن په رپورټ لري.
د افغانستان حکومت چې په لومړي سر کې د زندانونو توقیف ځایونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور یو مخ ردوه. اوس یې د دې راپور په اړه د حقیقت موندنې یو پلاوی ټاکلی دی. د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا په ګمارل شوي دغه پلاوی کې د افغانستان د حکومت له بېلابېلو ادارو سربېره د یوناما استازي هم شامل دی. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویاند رفیع فردوس وویل
د افغانستان ولسمشر نن د یو حکم پر بنسټ یو پلاوی وټاکل چې د هغه داګان چې پرون د یوناما په گزارش کې راغلی و چې د افغانستان په زندانونو کې شکنجه او بدرفتاری د زندانیانو په مقابل کې د وسلي او تر دوه اونۍ پورې د دې نتیجې د افغانستان ریاست جمهوریت وړاندې کړې.
د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې ګمارل شوی پلاوی ته همدار زدند ورکړ شوی چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت په صورت کې عاملین هم په ګوته شي. په دې راپور کې له شاوخوا شپږ سوه بندیانو سره مرکې شوي او د دوی له نیمایي څخه زیات شمېر ویلي یا په سیستماتیک ډول شکنجه شوي او یا هم ورسره زور زیاتی شوی. په دې راپور کې د څوارلس ډوله شکنجې یادونه شوې چې مهمې وهل ټکول، د برېښنا ټکان ورکول او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شویو کسانو ګواښل دي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقونو د څانګې مشرې میرمن جورجیت په یو مرکې کې وویل په راپور کې د افغانستان په څلور دېرشو زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې او نامناسب چلند یادونه شوې. د راپور له خپرېدو وروسته ځینو افغان چارواکو وویل د دې راپور خپرېدل یوه سیاسي انګیزه لري ځکه په داسې حال کې خپرېږي چې افغان حکومت له امریکا غواړي ټول زندانیان وروسپاري. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي بیا په دې باور نه دي. د سیاسي چارو یو کارپو اسحاق اتمر وویل
افغانستان ظرفیت یا مثلا زندانیان معیار موجود ده آیا افغانی لور سره دغه امکانات موجود دي که نشود آیا یوازې د یوراما تشویش نده زه فکر کوم د ټولو افغانانو تشویش داده چې په دغسې یو اساس وخت کې دغه زندانیان افغاني لور ته تسلیمیږي د دوی د دې ساتلو ظرفیت به هم دوی سره نه وي او همدغسې هغه د معیارونو ظرفیت به هم دوی سره نه وي چې څنګه دوی سره برخورد کړي.
اروپایي ټولنې په کابل کې د بریتانیا سفارت ایساف ځواکونو او د بشر حقونو یو شمېر سازمانونو هم د ملګرو ملتونو د دې تازه خپور شوي راپور له امله د افغانستان د زندانونو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. ایساف ځواکونو ویل هغو زندانونو توقیف ځایونو ته د زندانیانو سپارل درولي چې د یوناما په راپور کې پکې د شکنجې او نامناسب چلند یادونه شوې ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږ او د زبیر ژمن رپورټ مو اوریده. سستیبل رپورټ درورو د افغانستان د قدرتۍ افتون سره د مبارزې ادارې د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هغه رپورټ رد کړي چې پکې ویل شوی په کابل او هرات ولایتونو کې د داخلي بې ځای شو کډوال په کمپونو کې ولس تنه د یخنۍ له امله مړه شوي دي. د ادارې یوازې د یوې ښځې او یو ماشوم مړه کېدل تایید کړي او د نور شمیرې بې ځایه بلي. صفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
کڅه هم چې د بخښنی نړیوال سازمان په خپل راپور کې د وژل شوی کسانو شمیر اولس خي او وای چې یو لس یوازې ماشومان دي، خو له طبي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو اداره دا شمیر له حقیقت لري بولی او وای چې له دوی سره یوازې د یوې زړې خزي او یو ماشوم د مړینې پیښې ثبت شوې دي. له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې او بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلام سیاس وویل چې د بخښنی نړیوال سازمان دا راپور له رښتیا لري دی او د دوی او ځینو نورو ادارو سرویګانې د دومره شمیر تلفاتو ښکارندوی نه دي.
نمانو چې دغه تلفات ورته پیښ شوی دی. دا د مونږ له خوا هغه کمپونه چې سروي شوی دی ارزیابي شوی دی دا بیخي حقیقت نه لري. نن ورځ هم موږ د اولاد مهاجرین برابري کې هغه تماسونه چې درلودل هغه هم نمانو دا خبره د دې دپاره چې هره ورځ په دغه کمپونو کې غذایي غیر غذایي مواد وشول کېږي.
ښاغلی سیاس همدارا زیاتوي چې په یو شمېر بې ځایه شوي مرستې ویشل شوي او په نورو هم د ویشل لړۍ دوام لري. هغه څه چې د امنیسټي انټرنیشنل پر راپور کې فعالانو او د بې ځایه شویو کډوالو استازو په خلاف نظر ورکړی دی. د افوی په نړیوال سازمان کې داسې پیسفیک برخې مرستیالې پولیترو سکاټ په یو خبر پاڼه کې ویلي، د افغانانو مړینه هغه تراژیدي ده چې مخنیوی کېدای شوی، خو له بده مرغه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په کمپونو کې د ډېره سلګونو زرو خلکو لپاره د ژمنیو مرستو په رسولو کې بې نظمۍ شوي دي. په کابل کې د حضوري چمن تر څنګ د کابل نندارې کمپ او د کابل په کارتینو سیمه کې ملي بس کمپ هغه دوه کمپونه دي چې اوسیدونکو یې له حکومت او چارواکو څخه شکایتونه کړي او له هیڅ کومې حکومتي ادارې نوم نه دی اخیستی چې له دوی سره دې مرستې کړي وي.
دا د پارلمان وکیلانو ته زویم چې هیفي دغې ښځو چې دې ته وخت ورکړی په پارلمان کې کېنولي، هیفي دې سړي چې دې ته جګ جګ غږېږي، ولې یو ورځ دې ما وانورې د منګار وخت داسې غوږ په ګوش په آواز ناست یو چې دې دوی چې یو غریب سړی نن مړ شو، تر څو پورې به موږ خپل دا مړي څو وارې د پارلمان کوڅې ته مړي، د پارلمان کو هغه وکیلانو کورونو ته هم ګزار کړي دي، درې کسانه فالج واري، شپږ کسانه ماشومان مړه شوي.
ما اوس خپله ښځه د زړه بیماره ده، هغه تلې د پېښور د علاج لپاره، دغه علاج لپاره دې خلکو چنده راته راټوله کړه او خپله ښځه مې بوې د پېښور. حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ ته مځکه راکړي، موږ ته جای راکړي، موږ ته داسې جایسو
پنځه دقیقو کې د ما د لاس مات سو ده، پښه مې ماته سولا، موږ سره خبرې راکولې په دې سترګو کې راچولې، موږ ورته ځان منو زغوالو څنګه زغوالو.
له طبي پېښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو اداره وایي چې د کډوالو د راستنېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې څه باندې 5000، ډبلیو اف پی څه باندې 5500، او له طبي پېښو سره د مبارزې او نورو ګډو حکومتي ادارو څه باندې 4000 کورنۍ سروې کړي، چې له هغې ډلې 850 کورنیو ته د ډبلیو اف پی لخوا مرسته رسول شوې ده. که چیرې 850 کورنۍ له پورتنیو شمیرو سره مقایسه کړو، نو د دې ښکارندوی دی چې 10% کې هم د دغو بې ځایه شویو او کډوالو لپاره مرستې نه دي رسول شوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د حکومت ختمېدو او گورنر راج راتلو شاوخوا 12 ورځې شوې دي. دا بدلون د هدفي وژنو او کړکیچنو حالاتو په ضد د احتجاج په نتیجه کې راغلی و. اوس پوښتنه دا ده چې د گورنر راج سره تر اوسه څه بدلون رامنځته شوی او که نه. دا د بروال کاکړ په رپورټ کې.
په کوټه کې هزارګانو د خپل مړو د نشخولو احتجاج پر همدې ختم کړی وو چې صوبایي حکومت دې ختم کړل سي او په کوټه کې دې د امن راوستلو لپاره ډاډمن ګامونه پورته کړل سي. اوس پښتنه دا ده چې د گورنر په واکمنۍ کې تر اوسه په دې لړ کې څه ګامونه پورته شوي دي او کنه. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي که څه هم په پولیسو کې یو څه بدلون شوی او د پیسو لپاره د خلکو ځینې تښتونکي نیول شوي دي، خو هغه څه ګامونه نه دي پورته کړل شوي لکه څنګه چې په کارو.
گورنر راج ہو یا کوئی اور راج ہو، ہمیں راج سے سروکار
کدہ گورنر وکمنی بھی او یا دبل چھا خو زمگ لدے سرکار نشتا. وکمنی مونگ حق اچھا توائیو چیر چھ انصاف وی، چیر چھ خلکو تا حقونا ور حاصل وی، چیر چھ قاتلانو تا د سزا ور کولو لپارا یو نظام وی، چیر چھ انسانان دا ورورولی پا فضا کے دا خپل یقیدی او کلتور پیروی وکڑی. نو تر اوسا پوری دا گورنر دا وکمنی لخوا پا دی لڑکے چھ مخیتا ندی راغلی.
د هزارګانو په احتجاج کې شریک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای مشر عثمان خان کاکړ هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو سړي ترشتونکو د نیول کېدو او په پولیسو کې د بدلون هرکلی وکړ، خو د هغه په وینا دا ناکافي ده او گورنر ته پکار ده چې په دې لړ کې لا نور ګامونه پورته کړي.
نور پلیس افسران هم شته چې هغه په اغوا برای تاواج شته، ځینې د انټلیجنس خلک شته چې هغه په تاواج کې ملوث دي، ځینې بیوروکراسي خلک دي چې په اغوا برای تاواج کې ملوث دي. اوس د ولس دا توقع ده چې د گورنر راج کې به دا کم 15 کال چې تقریبا 1.5 کمو بیو شارب روپۍ چې د ولس غږ لاسیم کې دي، رشوتخوري په ذریعه باندې، د خوړلو په ذریعه باندې، د وزیرانو لخوا ځه پر دوی باندې کیسونه جوړ شوي نه دي، دا پیسې نو دوی وصول شوي نه دي، نو تر هغو پورې ولس بیا هغه په اطمینان نشي کېدلی.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شهزاده ذوالفقار د گورنر د واکمنۍ تر راتلو وروسته حالات داسې بیانوي.
اغوا برای تاوان کې ډیر خلک چې دی گرفتار شوی دی، ډیر مغویان برامد شوی دی، پانه کې یو ډیر لوی تاجر دی د کوټه رفیق کمبوک، دغه زوی چې دی دلته په کوټه کې سره یو کور کې شول شوی وو، پولیس چې دی هغه برامد کړی دی. ایف سی او پولیس جوائنټ افورت دی، بیا ایف سی والا چې دی سی آئی ڈی پولیس سینٹر چې دی پانه چاپا لگولی دی، هلته یو سړی چې دی هغه اغوا شوی او دلت ایشو سی چاپو لگول هغه برامد کړل. کم از کم کرائم ریټ چې دی کم شوی.
په بلوچستان کې صوبایي حکومت د جنوري په 11مه نیټه له هغه وروسته ختم کړل سو چې تر هغه یو ورځ وړاندې په کوټه کې پر لپسې درې چاودنې وسوي او تر سلو زیات کسان پکې ووژل سو.
د بوروال کاکړ رپورټ مورې د اوریدونکو هم دې سره تړلې او بل رپورټ درورو. د دې میاشتې په لومړیو کې د بلوچستان د سرخړ د کوټې د علمدار سړک په غبرګو چاودنو کې تر سلو زیات وګړي وژل شو. په دوی کې دوه رونه بشارت او صداقت هم وو. د دوی مور وایي ژوند یې برباد شو خو د شرافت څلور کلن ماشوم زوی بیا وایي پلار یې کراچۍ ته تللی او رابه شي. خو د نور ناصر د دې کورنۍ سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالیږلی.
د کوټې د علمدار سړک دوه ځوانان رونه بشارت او د هغه کشر ور صداقت د علمدار سړک په غبرګو چاودنو کې وجل سوي چې د کورنۍ غړي واجی د دواړو مړي په ټکلو ټکلو کې خاورو ته سپارلې. د بشارت مور واجی ټول ژوند دی ور سره برباد سو. د دې دوه زامنو تر مرګ ورسته اوس زیم دوه مینور واړه زامن دي. یوه مې لور ده، دوی مې د دې زامنو مېرمنې دي چې د یوې د واده شپږ میاشتې هم سوي نه دي او بلې پنځه ماشومان دي. د دې ټول ژوند اوس برباد سو. د بشارت مور وایي ماشومان یې هر ورځ خپل پلار یادوي او په تکرار سره ورڅخه پوښتنه کوي چې د دوی پلار به څه وخت راځي او دوی ته به څه شی راوړي. د بشارت څلور کلن ماشوم زوی په ماشومه ژبه له مشال سره په خبرو کې وویل بابا یې مخکې هم له کراچۍ شیان ورته راوړي او اوس یې هم په تمه دی. د علمدار سړک دا اوسیدونکي بشارت او صداقت دواړه ورونه دکانداران وو. د دوی تر وژنې وروسته یې په کور کې دومره څوک نسته چې د دوی دکان بیرته خلاص کړي او هم هغه دکان یې اوس یو ملازم خلاصوي. همدا ملازم یې بیا په خپلو خبرو کې وویل بشارت یې د ورور په څیر و چې تر سکنی ورور هم ورباندې زیات خفه دی. تاسو یقین وکړئ چې په خپل ورور به مې هم دومره خوانه و بده سوي لکه څومره چې مې په بشارت ورور باندې بده سوه. موږ اوس هر سهار راځو، دکان خلاص کړو، ګراک راسي، خو نه هم بشارت وي او نه هم صداقت شکاری. د یادولو وړ ده چې د جنوري په 11مه نیټه د کوټې په علمدار سړک لومړی ځان مرګ برید او تر هغه وروسته په یوه موټر کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو په وسیله برید وسو چې پکې تر سل زیات وګړي وژل سو. او تر همدې غبرګو چاودنو وروسته د اهل تشیع څلور ورځنی احتجاج د دې لامل سو چې په بلوچستان صوبه کې ګورنر راج نافذ سو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی راځي چې اوس د امن په اړه یو سندر وور.
توری او تو بالا جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بالا توری او تو بالا جنگا تو بالا جنگا توری او تو بالا جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بالا توری او تو بالا جنگا تو بالا جنگا
اور جن کو تاسو د بختیار خټک په غو کې سندره ورې دا مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو د سرټکو وخت لملیحه میرزاده به وره
په کراچی کې د تشدد په پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په جیلونو کې په قیدیانو د تشدد څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د امنیسټي انټرنیشنل هغه رپورټ رد کړی چې ویلي د هیواد په کیمپونو کې 12 تنه د یخنۍ له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر به د زیارت په ورځ په ولسي وګړو د ډرون الوتکو د حملو د اثراتو په اړه څېړنه پیلوي. په افغانستان کې امریکایي کمانډر جنرل جان ایلن له هغه تورونو بری شو چې ګینی یوې ښځې ته غیر مناسب ایمیلونه کړي وو. روس له شام خپل کسان د راویستلو لپاره بیروت ته دوه جازونه لیږلي دي. په اسرائیل کې د انتخاباتو شمیر د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په اکثریت سره کامیابی ښایي. په امریکا کې په یو کالج کې درې کسان په ډزو ژوبل شوي دي.
د خبرونو سرټکی درته ملیحا مرزاده ول اوریدونکو راځي اوس له احمد الله څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کې وره.
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ درې رکنی بنچ د اډیالا جیل پینډی نه بې درکشي وی قیدیانو معامله حل کولو لپاره حکومت نه وضاحت غوښتلې دي چې ورته دی وویلې شي چې د قیدیانو خلاف ورسره څه ثبوتونه دي. ادارې لیکي چې د عدالت دا وینا سل په سل صحیح ده چې تیرو شپږو کالو راهسې نیولې شوي د کسانو خلاف څه کاروایی ولې نه ده کړې شوې او دوی عدالت په وړاندې ولې حاضر نه کړې شول. ادارې لیکي چې سپریم کورټ ریاستي ادارې د آئین او قانون تابع جوړولو کوم کوششونه کوي نو دا ډېر د حوصلې وړ دی او که ریاستي ادارې دا ګڼي چې یو تن په ترهګرۍ کې ککړ دی نو په ضد دې ثبوتونه جمع کړي او د قانون مطابق دې کاروایی وکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې په غیر قانوني توګه یو کس په خپل ولقه کې ساتل غیر انساني فعل دی او د بيدرکه کسانو د معاملات ک په مقامي کچ حل نشوه نو بیر المللي ادارو او نړیوالې ورورولې په وړاندې بعد پاکستان پوزیشن ډیر خراب شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې کم عمرې کې د ماشومانو څخه درون کار اخستل یا د کم عمر په ماشومانو مزدوري کول که هر څو د چایلډ لیبر قوانینو په ضد عمل دی او دې لړکی وخت په وخت د نړۍ په هر ملک کې د آگاهي پروګرامونه هم ترسره کیږي خو د دې باوجود که وکتلې شي نو په ایشیایي هیوادونو کې په خصوصي او نورو ملکونو کې په عمومي ډول اوس هم د کم عمر د ماشومانو نه د مهنت مشقت او مزدوري کارونه اخستل کیږي. اداریه لیکي چې کم عمر کې د ماشومانو څخه د درون کار او مشقت د رجحان ختمولو لپاره ځینې خلک دا رائے ورکوي چې غریبو او بې وزله ماشومانو سره د مالی کومکونه وکړي شي نو بیا زمينه به دې ته برابر شي چې دوی نه به څوک مشقت نه اخلي. اداریه لیکي چې د ماشومانو په مور پلار او د کور په نورو مشرانو دا ذمہواری راځي چې هغوی په هر حالت کې خپل ماشوم سکول ته لیږل یقیني کړي ځکه چې اوس خو د حکومت لخوا هم سکولونو کې ماشومانو ته ویډیا کتابونه او مالی مرستې ورکول کیږي او عامه ټولنه کې هم دا سوچ را پیدا شوی او شعور بیداره شوی دی چې په څه ناڅه طریقه کم عمرۍ کې ماشومان د مزدورۍ او مشقت څخه وژغورل شي او تعلیم ترلاسه کړل شي کومه چې د اطمینان خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فاینانشل ټایمز ورسپانې خپل یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې غربي ماهرین د افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو په اړه باسونه کوي د دې هیواد پر پوله پروت هیواد پاکستان کې روان حالات دا یادګیرنه ورکوي چې په دې سیمه کې پاکستان یو ستراتیژیکي چیلنج دی. د ورسپانې په وینا پاکستان چې اټمي وسله لرونکي هیواد دی پکې د وسلوالو ډلو او پوز ترمنځ د رابطو خبرې کیږي د هند سره په مستقله توګه د جنگ د خطر سره مخامخ دی د منځنۍ او جنوبي ایشیا نه علاوه د منځنۍ ختیځ سره جوخت پروت هیواد دی او سیاسي مشرتابه یې د اناپرستۍ ښکار دی او په داسې وخت کې چې د روان کال د مئی په میاشت کې عام انتخابات کیدونکې دي هیواد د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانې لیکي مولانا طاهر القادری چې په اسلام آباد کې دومره لوی احتجاج ترسره کړو ښکاري داسې چې هغه ته لوی مالی امداد ترلاسه وو. د دې نه علاوه نوموړی په 1999 کال کې د پوځي کودتا ملاتړی وو نو ځکه داسې انګیرل کیږي چې د هغه تر شا د پوځ لاس دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې لا هم پاکستان کې د جهادي ډلو او پوز په وړاندې کوم مضبوط او پراخ جمهوری اتحاد په نظر ناراضي د کوم غوښتنه چې د 2008 او اتم کال د آئینی بحران پر مهال مدني ټولنې کوله. ورځپاڼه لیکي چې مستقبل کې د پاکستان د سیاسي استحکام لپاره پکار دی چې نړیواله ټولنه د دې هیواد ادارې مضبوطې کړي، مثلا پولیس او عدالتي نظام کې اصلاحات پکار دي، د تعلیم او هنر خورولو لپاره ګامونه پورته کول ضروری دي، او سیاست کې د جاګیردارانه رجحان پر ځای د مقابلې لپاره مناسبه فضا جوړول پکار دي. بلخوا ټایمز مجله د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خلیلکی موجوده دور کې دنیا د یو شمیر مسلو سره مخامخ ده، خو خلک ډیر حقيقي او عملی سوچ لري چې د وخت سره سره پکې پرمختګ کیږي. نوموړی د الجیریا ستونزو ته په اشاره سره وایي دغه هرڅه د توندروي او د القاعده سره د تړاو لرونکو ډلو له وجې رامنځته کیږي. ډیوډ کیمرون زیاتوي چې د ډول حالاتونه افغانستان او پاکستان هم تیر شوي دي. مجله وړاندې لیکي چې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره نور څه نه دي شوي، بلکې هغوی باندې یوازې بمباري او ډرون بریدونه شوي دي، خو دې سره ځینې نورې مسلې مخې ته راغلي او ځینې خلکو د هر سطح د تهذیبونو ترمنځ جنگ یا صلیبي جنگ ویل شروع کړی دی. مجله زیاتوي چې ممکنه ده صدر باراک اوباما د خپل دویم وار صدارت پر مهال د ترهګرۍ خلاف لا نوره عملي او چټک تګلاره خپله کړي.
تاسې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه له منور شاه څخه اوریدل. اوریدونکو راځي چې د فرهاد دریا په غه کې وسندرورو د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. بیا هم له تاسو سره د فرهاد دریا په غو کې مسندر ورې د مشال ریډیو ته غوږی وسی او رپورت درو ورو اوریدونکو د 1300 لسیزو رئیس په پاکستان کې د مذهب په نامه د سیاست رجحان زیات شوی دی. آیا دا چې دغه رجحان خود سیاسي او جمهوریت دارو د پرمختګ په وړاندې خند نه جوړیږي؟ د دې ورته نورو پښتنو جواب د مجید بابر په دې رپورت کې شته.
په تیرو څو لسیزو کې په پاکستان کې په خصوصي توګه او په جنوب مشرقي آسیا کې په عمومي توګه په سیاست کې د مذهب عنصر زیات شوی دی. په پاکستان کې په اتیا یمه لسیزه کې یو شمیر سیاسي ګوندونه د مذهبي فرقو په نامه جوړ کړل شول. دا چې دغه رجحان آیا په پاکستان کې ټولنه زیاته مذهبي کړه او د سیاست روایتي چوکاټ نه لری کړه او کسنګا. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي،
مغرب میں ایک بڑے پروسیس کے ذریعے سٹیٹ نے جو مذہب سے
گور غربی لڑائی د ډیرو کوششونو نه پس د رسد د شناخ لپاره د مذهب استعمال نه ځان لری کو. اوس هم په غربی ټولنه کې مذهب شتون لري، خو هغه اوس د سیاسي فیصلو او یا د رسد د چلولو لپاره مذهب نه کاری. خو په پاکستان غوندې هیواد کې یو خو ډیر مذهبي فرقې شته او بل په ټولنه کې مذهبي سوچ هم ډیرې ژورې جرړې لري. نو د دې لوجه په پاکستان کې د جمهوریت په وړاندې چې کوم خندونه رامنځته شوې دي، د هغې وجه هم مذهب وو. او د دې وجه دا وه چې ریاست پاکستان په اتیمه لسیزه کې جهاد د خپلې تګلارې محور وګرځاو، چې له وجه یې مذهبي تنګ نظري زیاته شوه. او د روس په ضد بیا د جهاد حکومتي تګلاره غربي نړۍ هم په مخ بوتله.
ملیټنسی جو ہے وہ ایک سٹیٹ پالیسی رہی، مغربی ملکوں نے بھی اس کو پروموٹ کیا.
په پاکستان کې سو سو ځله منتخب جمهوري حکومتونه د دغه هیواد په اوس کله په یو تور او کله په بل تور د واک لري کړل، چې د سیړونکو په خبره د دې لوجه سیاسي ادارو خپل د سنجیدګۍ فطري عمل پوره نکړو او ځکه جمهوري ادارې هم کمزورې پاتې شوې. حسن اسکری نه مې پوښتنه وکړه چې آیا د جمهوري او سیاسي ادارو د پیاوړتیا په مخ کې د پوز نه علاوه مذهب هم یو خنډ وو؟ نو هغه وایي،
یہ ایک فیکٹر ہے جمہوریت کا جو بنیادی اصول ہے وہ
دایو وجہ دا. خود جمهوریت چې کوم بنیادی اصول دی، هغه دا دی چې ټولنه کومه خبره هم قبول کړي کاغه د مذهب نه راغلی وي یا د کومې بلې لار نه، خو چې ټولنه یې قبول کړي نو به نفاس کېدې شي. او مذهبي چې کوم تصورات دي کاغه په هر شکل کې وي، چې ټولنه یې قبول کړي نو بیا به هر څوک قبلي. او هم د دغه وجه بیا د جمهوریت نه فرامست شي. نو زه دا ویل غواړم چې جمهوریت ته د مذهب له وجه مسله نشته، بلکې مذهبي انتها پسندي لوی مسله ده. او چې کله په ټولنه کې مذهبي انتها پسندي خوره شي، زغم کم شي، نو بیا په داسې ماحول کې د جمهوریت پر مختلل ګران شي،
پھر جمهوریت جو ہے وہ چلنا مشکل ہو جاتی ہے.
د حسن اسکری په خبره د مذهب نه علاوه په ټولنه کې چې کلا اقتصادي برابري او معاشرتي انصاف نه وي، نو د هغې له وجې هم جمهوری او سیاسي اداري کمزوري پاتې شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو، که په دغه څپو باندې زموږ د خبرونو په اوریدو کې کوم مشکل لرئ نو موږ سره رابطه وکړئ. اوس له کورمې څخه یو رپورټ درورو. په کورمې ایجنسی کې د شری یا میزل ناروغۍ پر ضد کمپاین د ویکسینو کمپاین شروع شوی دی. د کمپاین پرون شروع شوی دی او تر سبا پورې به جاری درې ورځنی کمپاین دی. چارواکي وایي دغه کمپاین په بره کورمه کې شروع شوی دی او منځنۍ یو کوزه کورمه چې لا هم پکې دغه ناروغي مختلف کیسونه راغلي دي، لا هم پکې دغه کمپاین نه دی شروع شوی. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د شرې یا د خسرې ناروغۍ پر ضد په ورځنۍ مهم شروع شوی دی. د صحت چارواکو پر وینا چې مهم به د دې میاشت 24 نیټې پورې جاري وي، چې پکې نه هم میاشتونه واخله تر 1200 کالو پورې 2000 ماشومانو ته د شرې ناروغۍ نه د بچو ټیکې به وهل کیږي. د دې میاشت 13 نیټې نه شروع شوی په دې مهم کې تر اوسه د چارواکو تر مخه قریبا 3000 ماشومانو ته د ناروغۍ ټیکې وهل شول. شرې یا خسره څه شی دی، څه علامات لري، او ماشومانو ته دغه ټیکې ولې لګول ضروری دی؟ په دې اړه په سیمه کې د حفاظتي ټیکو مشر چارواکي ای پی آی کوآرډینیټر ډاکټر حمید علی مشال لډیو تا ویل،
دا بیماری ده یو نه بل تلای کی دی وجنه موږ دا کمپین شروع کړی دی. کایو نیم کیس چې تاسو پرې د کیسونه یې ملي کې هغه ختم شي، دا حساب په ذریعے یو بچی نه بل تلګي او بچی ته هغه ته د خطر ټیکې نه وي شي یا میونایز نه وي شي. دا ټول دي چې دی کې اول علامات دا وي چې د نظرازو کم یا تیزه تبه او ته شروع شي، او بیا درې میوره دي دی ته ټول بدن باندې دانې روزي راشي زمو او دا خطرناک ځکه دی چې د بیمارۍ کې زیاتره نمونیا کیږي او دا دینه هغه اکسپایرم کیږي، او دا نقصان دا دی چې د جراثیم دماغ ته ځي او دماغ ته کله وروسته بچم شو نغه به څنګه چې حساب د مزور کیږي
چارواکي تر مخه چې دغه مهم به د بورکی او ماري خيلو سیمونه علاوه د بره کورم ایجنسی په ټولو علاقو کې تر سره کیږي واضح دی چې د شری ناروغې ټولو نه زیات کې سونه په کوزي او منځني کورم ایجنسی کې مخه تا راغلي دي د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په د جنوري میاشت کې تر اوسه د شری ناروغې کې سونه شمیره لسو تر رسیدلې ده په 2012 کال کې د دغه ناروغې کې سونه شمیره قریب 300 خو د دې باوجود د حکومت لخوا د ناروغې پر ضد مهم په دغو علاقو کې نه دی پیل شوی په دې اړه موږ چې کله د صحت محکمې اعلی چارواکي ایڈیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن نه وپوښتل چې تر اوسه په منځني او کوزي کورم ایجنسی کې د ناروغې پر ضد مهم ولې نه دی شروع شوی نو په ځواب کې وویل ڈاکٹر عنایت الرحمن وائی چپ اسپتالوں کی د روٹین ٹیکے موجود دی او زیات وی چې هر چاته پکار دے چې د پیدائش روز تپ نه همې او بیا په 15 میاشتې د شری ناروغې نه د بچو ټیکے خپل ماشومان ته په باقاعده توګه ولګوي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کتا سے مشال ریڈیو تا ہوگی د خیبر پختونخوا حکومت وای چې دوی په 13 لسیزو کې په 13 کلونو کې چې د ترګری په وړاندې کوم مقابله دا پولیسو چې کوم کارکړدګي ده هغه ته په کتنه سره د پولیسو په روزنه او تربیه کې داسې جزئیات شامل کړی دي چې پولیس د ترګری مقابله هم وکړي شي او ولسی وګړو سره یې هم اړیکې خې پاتې شي په دې اړه به غلام غوث درته یو رپورټ دروړي
د خیبر پختونخوا حکومت د ترګری د مقابله لپاره د صوبې د پولیسو روزنه کړې ده خو د دې روزنې سره د پولیسو په نفسیاتو او خوی بوی کې سختي راغلې ده چې د وجې وخت په وخت د ولس او د پولیس ترمنز ناخوشګواري پیښې رامنځته کیږي هم داسې یو ناخوشګواره پیښه په بردیر کې دوه ورځې وړاندې هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو پولیس په بردیر خوږو اوبو کې یو موټر ودرولو او د ډرایور او پولیس ترمنز د تلخ کلامۍ وروسته پولیس د موټر ډرایور د موټر نخکته راوغورځولو او د هغې وروستو موټر روان شو او د سړک نخکته وغورځېدو د دغه پیښې په لړ کې د بردیر د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي ملک بارام خان مشال ریډیو ته وویل خود خیبر پختونخوا حکومت وای چې د ترګری د مقابله لپاره دوی د پولیس روزنه د پوس پرنګ کړی دا خو ولې دا محل د پولیسو په تربیه او روزنه کې داسي جزئیات هم شامل کړی شوی دی چې پولیس د دې جوګه شي چې د ترګری مقابله هم وکړي او د ولسی وګړو سره د پولیس خوې بوي او رویه هم سم کړی شي په دې لړکی د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
دا رښتیا خبره چې مونږ ته داسې ضرورت پیښ شوې چې زمونږ پولیس مونږ تعداد هم زیات کو او بیا ولوم چې کوم ټریننګ ورکو نو هغه بیخي د فوج په حساب ولوم ټریننګ ورکو ځکه چې د شتګردې سره نیخ په نیغه جنگېدل نو سایکالوجي دا غي داسې ډیولپ شو چې د پولیس او د فوج په کې فرق پکار دی ځکه چې د نیخ په نیغه عوام سره ډیلینګ کوي او هغه نیخ په نیغه دشمن سره ډیلینګ کوي دې کې فرق دی لہذا په دې بنیاد باندې بیا مونږ یو کال مخکې چې دا محسوس کړو د ټریننګ په والا باندې د دې سایکالوجي په والا مونږ او ما خبرې پکې شاملې کې چې د پولیس خپل خوې بویم د قائم وي او د غرن چې کم دی مقابله هم کولی شي لکه د فوج
دا یادونه وړل چې د ترګری د پیښو په لړ کې په خیبر پختونخوا کې د ولسی وګړو د شمیرې وروسته په دوهم نمبر تر ټولو زیات پولیس وژل شوی دي او د ترګری په لړ کې د پولیسو د روزنې لوجې د پولیسو په نفسیاتو بد اغیز پریوته دي چې لوجې اکثره د ولس او د پولیسو ترمنځ ناخوشګواري پیښې رامنځته کیږي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ریزون خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي دا زموږ د ویب سټ پته ده په دغه ویب سټ باندې تاسو نه یوازې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي بلکې د غزن تاسو کول شي چې زموږ خبرونه ډاونلوډ هم کوي الته تصویرونه او ویډیوګانې هم شته هغه هم تاسو کتل شي د دې ترڅنګ د کم رپورټونه چې تاسو ته نشر کیږي د دې لیکلې بڼه هم الته تاسو لیدل شي او لوستلی شي. یو رپورت ته ورځو. د خیبر ایجنسی د زده کوونکو اتحادیې لخوا په پېښور کې د ټیلنټ ایوارډ په نامه یوه تعلیمي او کلتوري غونډه شوې. په دې غونډه کې د خیبر هغو زده کوونکو ته جایزې او ایوارډونه ورکړل شول چې کومو په پېښور پوهنتون یا پېښور یونیورسټي او اسلامي کالج یونیورسټي کې په کلنی امتحانونو کې ښه کارکردګي کړې وه. په دې هکله زموږ همکار رپورټ لري.
د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو اتحادیه خیبر سټوډنټس اسوسییشن لخوا د پېښور په یو شخصي هوټل کې د ټیلنټ ایوارډ په نامه یو تعلیمي او کلتوري دستوره وشو. په دې دستوره کې د خیبر قبایلی سیمې هغو زده کوونکو ته ایوارډونه او انعامونه ورکړل شول چې کوم د پېښور یونیورسټي او اسلامي کالج یونیورسټي کې په کالنی امتحانونو کې ښه مقامونه ترلاسه کړي وو. د یادې دستور د مقصد په حق لباندی د خیبر سټوډنټس اسوسییشن جنرال سیکرټری طیب شینواری مشال ریډیو ته وویل
چې موږ په یونیورسيټي کې هغه ټیلنټډ سټوډنټان هغه چې په ایجنسی او هغه په بورډ سطح باندې ټاپ 10 پوزیشن دی لاټا 3 پوزیشن کې راغلي هغه لمون ایوارډ ورکړي دوی او سلاب ځای چې وشي دی. دغه سه پروګرامو سره به دوی د تعلیم طرف ته رجحان او یا خط تفریح ورته میلاو شي.
په دې محل د اسلامي کالج یونیورسيټي او زده کوونکی نوشاد علی چې ایوارډ یې ترلاسه کړی وو خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
زنن دمر خوشاله مول خو چه کنز ما یو ایوارډ وخښته ځکه چې زه په منیجمنت ساينس ډپارټمنټ نا او غونډ یونیورسيټي طرف نه ځ چه کنه ټاپر ومن فرست پوزیشن هولډر ما یو خدا خوشالي وز ما د پاره چې شیلډ مخته مې لاو شو او پرایز مخته مې لاو شو نو دا چه کنه زنګ د پاره ژوندۍ کې بهترینه خوشالي و ډیره حوصله مې لاو شو.
د یادی تعلیمي او کلتوري دستوري په وخت د موسیقي او پروګرام هم ترتیب شوی وو او د خیبر قبایلی سیمې د کونکو په روایتی اتن هم وکړ. د خیبر سټوډنټس اسوسییشن او د داران وویل چې دوی د خیبر قبایلی سیمې زده کوونکو د پاره د سیو شمیر نور تعلیمی پروګرامونه هم په پام کې نیولې دي او غواړي چې د قبایلی ځوانانو پام تعلیم په طرف راوګرځوي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو او سبق
چې موږ بالي اور راځو ته موږ جوړ بیرته نه لیدل. دلته
د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو تان دی هیلې پوخا د دې خبرونې نوم پلو شو. اوس تان دی هیلې همدغه خبرونه ده. په دې کې یو څه بدلونونه راغلي دي. هغه به تاسو کتلې اوریدلې به مې په هغه او دا به تاسو ته حس شوي چې هغه کوم بدلونونه دي. دغه د ښځو په اړه خبرونه د دې ترڅنګ د مشال ریډیو نه نورې اونیزې خبرونې هم موږ درته وخت په وخت خبرو. د تاندې هیلې خبرونه په بل غړې کې درته نشر کوو او د دې ترڅنګ د نن ورځې په اوږدو کې هم ځینې نورې اونیزې خبرونې دي چې هغه تاسو اوریدلی شئ. له دې علاوه موږ تاسو اقتصادي کلتوري او همداراز په ورځنیو چارو باندې چې کوم پروګرامونه دی هغه په لړ کې هم تاسو موږ اونیزې خبرونې دروو که د دې هر څه په اړه تاسو کوم نظر لرئ د مشال ریډیو سره شریکولای شئ. اوس یو رپورټ دروو. پاکستان سره پر سرحدي ولایت د افغانستان په ننګرهار ولایت کې تر ډیره پاکستانی روپۍ یا کلداري چلی. زه اوسیدونکو وایي په کار ده چې دغلته د کلدارو پر ځای د افغانستان خپلې افغانۍ د کاروبار او راکړې ورکړې لپاره استعمال شي. چارواکي په دې اړه وایي ځینې ګامونه یې اخیستي خو دا چې ولې بریالي شوي نه دي دا به د بازمحمد عابد په رپورټ کې وورو.
سره لدی چې د ننګرهار چارواکي په دې هڅه کې دي چې په دغه ولایت کې ورکړه راکړه د پاکستانی کلدارو پر ځای په افغانیو باندې وشي او وخت په وخت یې داسې د سار کمیټې جوړې کړي چې په مارکیټونو او بازارونو کې یې د کلدارو په ورکړه راکړه دکانداران جرمانه کړي هم دي خو بیا هم ندي توانېدلي چې افغانۍ رایج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جلال آباد ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي غواړي چې ورکړه راکړه دي د کلدارو پر ځای پر افغانیو باندې وشي. سو تنوې مشال راډیو ته وویل
ذبیح شیرزاد دوه مخکې میډیا و چې کلدارې به بندې شي جدي اقدام وکړو په دې باره کې کوم تغیرات نه دي راغلي. اوس هم هماغه کلدارې چلیږي او داسې فضول خبرې دوی چې موږ به بندې کړو امکانات نه لري چې دوی بندې کړي. بار بار کمیسونونه وتلي دي جریمې مو هغه کړي دي خو بیا هم هغه چلیږي. بازار
حیات خان اعلان
افغانستان بانک چکم اعلامیہ خورا کھڑے کار وکیسون جوڑ کے مالی
ننگرہار کے دا افغانستان بانک رئیس اجیرو اللہ ہم یاد سن زمنی ہوائی چی دا افغان اوپر آئی جو ولو کې هڅه دوام لري.
موږ ته ډیر زیات مشکل د واسطو والا جوړ کړی دی او مدني ټولنې چې خصوصا د اصناف والا دي دوی هم د دې زمينه نه برابرې چې موږ دا خپل قانون تطبیق تر څو پورې چې خلک همکاري ونه کړي واقعا دا خبره مشکله ده. خو تصمیم هم داسې دی چې دا به ان شاء الله عملي کیږي چې افغانستان دی او افغانۍ زموږ د ملي هویت ده.
یا د ستونزو مو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالعزیز سره شریک کړه. هغه په جواب کې وویل
دا په وګد محل کې په هیڅ شکل سره د منلو وړ نه ده چې په یو ټولنه کې دي چې آثار ولري د نورو هیوادونو آثار تبادله شي. پرستی زل باندې ولی سپلار خو نه د مون شپ مشي باندې یو نهایي طرحه جوړه شو. دا طرحه کې مختلف ریاستونه مکلف شوی دي چې دوی په اړه په خپل برخه کې کار وکړي. پرمختګ شوی دی ولی کلی شکل سره درست سره چې بهرنی آثار کارونه لمنځه نه تللې ولی دا نشو منلای شي په کلی شکل سره ناکام وي.
یاد دیوی چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت په نسکوري دو او د جهادي تنظیمونو د واک پراتلو سره په ننګرهار کې د افغانیو پر ځای ورکړه راکړه په کلدارو شوی و چې تر اوسه پورې هم دوام لري. که څه هم حکومت د کلدارو د بندېدو په موخه سختې پریکړې او اقدامات هم کړي خو بیا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د کلدارو په ځای افغانۍ رایج کړي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پوکم یو لسو بجو حجرا په اتوش منټه کم دو بجو ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسا دو بجو د مشال ترنا لاندې په اتوش منټه کم دریو بجو د نړۍ رنگونه په پوکم سلورو بجو د کرخه په غاړه په اتوش منټه کم پینزو بجو.
اردوونکو تاسو دغه خبرونه هم د نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. د دې غړې اخري برخه کې راځي د انجنیر مومن په غو کې وسندره ورو په بل غړې کې بیا له تاسو سره یو د مشال رډیو سره شي.
اخکاری آشنا درتا سلام کوم اخکاری آشنا درتا سلام کوم پام کاوه ما شه لګته م ورولا پام کاوه ما شه لګته م ورولا کاریاشنا درتا سلام کبو یہ کاریاشنا درتا سلام کبو داخلی مر گئی والو دی لاڑ سی جوڑا جوڑا گلو نشی بولی سی خیست سی امیلو نشی واخلی پا وزرونو کی تنگی بچی او مخی سنو کی گلالی بچی سین سے مکو کی زرکنی بچی پام کوا ماشے لگو تے ماور کاریاشنا درتا سلام کہوں یہ کاریاشنا درتا سلام کہوں شنو جلگو کی وزغلی واڑوی بھی کی دیشن آسمان پلور تیرلی دیو سیو دی دامان پلور و خاندی را تاویشی مستی وکڑی ورغڑی نخری وکری خوخی وکڑی خود پیدل توب تا خوشحالی وکڑی